السلام علیکم ستړي مشه د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د مازیګر شپږ بجې شوې د شپږو نه تر وو بجو د خبري غړې کې ز بنوښه تاسو قربایم نیکه هلو پیرځونه می قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمه ایزو نړیوال رپورټونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونو ته پام وکړئ د خبرونو سرټکی اسلام آباد های کورټ عمران خان د سایفر په مقدمه کې بری کړی دی په مومندو کې کاروباریانو د امنیت لپاره احتجاجي پرلت پیل کړی او امریکایي او اسرایلی چارواکو د غزې د اوربان په اړه خبرې اترې کړي د خبرونو تفصیل اسلام آباد های کورټ د سایفر په مقدمه کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د تحریک انصاف د یو بل مشر شاه محمود قریشی اپیلونه منلی او په دې مقدمه کې د هغوی سزا ختمه کړې ده په دې اړه های کورټ نن خپل مختصر فیصله واوروله او تفصیلی فیصله به یې وروسته جاری کوي خو دوی دواړه په نور مقدمو کې لا هم په زندان کې دي د قانوني چارو وزارت په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر د پټ لیک یا سایفر د مقدمه اوریدنې لپاره ځانګړی عدالت جوړ کړی و چې سکهال د جنوري په دیرشمه یې عمران خان او شاه محمود قریشی ته د دولتي راز افشا کولو په مقدمه کې د لسو کالو بند سزا اورولې وه د یادونې ده چې د تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د 2022 کال په مارچ کې داوه کړې وه چې په واشنگټن کې د پاکستان پخوانی سفیر ورته په دې اړه یو پټ لیک یا سایفر استولې چې ورڅخه ښکاري چې امریکا یې د لری کولو په سازش کې لاس لري عمران خان د 2022 کال د اپریل په 10مه په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد د تحریک لارې لواکا لري کړل شوی و بلخو امریکا او د پاکستان ریاست د عمران خان دغه تورونه په وار وار رد کړی دي د مومندو کاروباریانو په ګنداو کې له درې ورځو راهیسې احتجاج پیل کړی او له حکومته د امنیت غوښتنه کوي په دغه احتجاج کې اکثریت د ماربلو لپاره د ډبرو تراشلو د کارخانو مالکان دي د دوی په استازیتوب ظفر سلیم د جون په درېیمه مشال ریډیو ته وویل چې نامعلومه وسلوالو یې یوه کارخانه سوځولې او د بتې ورکولو لپاره ورته ټلیفونونه کوي
حکومت زمنګا د عین مطابق دا ذمہ دار دی دا به موږ له تحفظ راکوي موږ ته تحفظ نشته دی دوه درې ورځې مخکې زمنګ یو کارخانه سوې ده د کارخانې نه روي سا د درنګ پورې موږ سره د 15000 خلک پر روزګار باندې دي خپل ټریډ کالونه راځي
تر اوسه ځایي انتظامیې په دې اړه څه نه دي ویلي خو په تیر کې د مومندو پولیسو په ټولنیزو رسنیو خپرو کړو معلوماتو کې ویلي و چې که هر کاروبار کوونکي ته د بتې لپاره ټلیفون کیږي هغه دې د پلټنو لپاره د پولیسو سره شریک کړي د خبر پښتونخوا په بنو کې ځایي خلکو د پولیو ویکسینو د پروګرام یو چارواکي او د هغه د ساتونکو د وجنې پر ضد احتجاج له حکومتي چارواکو سره د مذاکراتو وروسته ختم کړی دی ځایي انتظامی خلکو ته د امنیت ډاډ ورکړی د خلکو د احتجاج په ډول نن د میرامشاه سړک بند کړی و د بنو پولیسو ویاند هنز الله رسنیو ته په لیږلي بیان کې ویلي چې د جون په دویمه وسلوالو د پولیو مخنیوي افسر اسحاق خان او د هغه ساتونکو لبکه خیل منډی سره وجلی وو د پولیسو په وینا د پیښې پلټنې یې پیل کړي تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي د بلوچستان په دوکۍ کې وسلوالو بیګا د سکرو د قانونو دوه کارکونکي وجلی او یو یې ژوبل کړی دی د سکرو د قانونو د مزدورانو د اتحادیې مشر امبر خان مشال ریډیو ته وویل چې نن یې د احتجاج په توګه دغه مړي د ډپټي کمشنر د دفتر مخې ته ایښي وو او د امنیت غوښتنه یې کوله هغه زیاته کړه چې امنیتي ځواکونه باید د کان کیندونکو د تختونو او وجنو مخه ونیسي د بلوچستان وزیر اعلی سرفراز بوکټي تېره اونۍ په یوه خبري غونډه کې ویلي وو چې حکومت یې د امنیت ټینګ ساتل مهم ګڼي او په دې اړه یې کوټلي ګامونه اخیستي دي د ملکان په هنتون زده کوونکو د جرنالیزم د زده کوونکي موسا خان د مرګ وروسته د انتظامی په ضد نن احتجاج کړی دی په همدې حال کې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د جون په دویمه په یو خبر پاڼه کې له حکومت غوښتنه کړې چې له پوهنتون د موسا خان د ایستل کېدو او د هغه د مړینې په اړه د شفاف او بې پرې تحقیقات وکړي د عوامي نېشنل ګوند د زده کوونکو تنظیم پښتون سټوډنټ فیډریشن د ادا تر مخه د مې په 1 دیرشمه د ملکان په هنتون انتظامی موسا خان د رباب غږولو په تور له هاسټله ایستلی و چې وروسته نوموړی شپې مهال کور ته په لارې د موټر سایکل په حادثه کې مړ شوی دی. خو د دې پوهنتون اداري مشر ډاکټر الطاف حسین اخوند خیل د جون په دویمه په خپره کړې ویډیو کې دا تور رد کړی او ویلي دي چې په زده کوونکو د کلتوري پروګرامونو هیڅ بندیز نشته. هغه وویل چې د عدالت د حکم له مخې په پوهنتون کې په سیاسي فعالیت بندیز دی، نو ځکه یې ټولو زده کوونکو ته په دې اړه خبرداری لیږلی و. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د امریکې بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په غزه کې د اوربان په اړه د اسرائیل له اعلی چارواکو سره خبرې کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت د جون په دویمه په یوه خبر پاڼه کې وویل چې بلینکن د اسرائیل د دفاع وزیر یاو ګلانټ او د جګړې د کابینې وزیر بینی ګرانټس سره په ټلیفون د جنگ بندۍ په وړاندیز بحث وکړ. د خبر پاڼې تر مخه بلینکن د امریکایي ولسمشر جو بایډن لخوا د رامخته شوي وړاندیز لپاره اسرائیل ستایلی او ویلي دی چې حماس یې باید زر تر زره ومني. حماس د امریکا او یورپی ټولنې لخوا ترهګر ډله ګرځول شوې ده. د خبرونو پای. د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې په دې موضوعاتو تفصیل واوري. اسلام آباد های کورټ د سایفر په مقدمه کې د عمران خان سزا ختمه کړې. له اسلام آباد تازه حال درکو. په مومندو کې کاروباریانو او ځایي خلکو د نامنیو او قلنګونو ضد پرلت پیل کړي. له سیمې د صوبایي اسمبلۍ پخوانی غړي نثار مومند پرلتوالو ته وینا کې ویل،
زما په خاوره باندې روزګار ختمیږي، امن ختم شو، پخوا به زما مشر په ډاګه باندې کټ واچو سملاستی به شو، نن زه خپل پوجره کې په میدان کې نشم سملاستی.
د بلوچستان په دوکۍ سیمه کې بیګا وسلوالو د کویلې د قانونو دوه مزدوران وجلی او یو ژوبل کړی. یو مزدور د سترګو لیدلې حال وایي، په تیرو سو ورځو کې د کوز دیر په غرونو کې د اور لګېدو پیښې شوې دي. د ځنګلاتو د څانګې چارواکي یې په اړه څه وایي؟
کله چې گرمی زیاده شي نو دې ځنګلونو کې چې کوم ونې بوټي دي دې کې مختلف قسم هاډو کار بند وي، چې کوم لکه اور په اسانه یا هاډو کار بند دي دا په خپله اور.
په جرمنی کې د یو افغان لخوا په چاړه وهل شوي پولیس والا په روغتون کې ساه ورکړه. دا او یو شمېر نور رپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم درته وویل، د اسلام آباد های کورټ نن د سایفر یا پټ خط په مقدمه کې اورېدنه کړې ده او په هغه کې خپل مختصر فیصله اورولې چې پکې یې عمران خان او د هغه د وزیر اعظم د وخت د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په دغه مقدمه کې بری کړی دي. په دې موضوع د اسلام آباد نه زمونږ همکار طاهر خان موږ سره د ټلیفون په لیکه. طاهر خان صاحب، تاسو ته کله وایو د دغه فیصله دا مختصر چې کوم راغلی کړه دې تفصیل راسه شریک کړئ.
سلام تاسو ته، تاسو قدرمن اوریدونکو ته. لکه څنګه تاسو ویل، اسلام آباد های کورټ لګشي بوڑان دی د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او د تحریک انصاف په حکومت کې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په د ریاستی رازونو افشا کولو مقدمه کې دوی دواړه بری کړی دي. او عمران خان او شاه محمود قریشی ته په دې قضیه کې، په دې کیس کې د لس لس کالو د بند یا د قید سزا روان کال جنوري کې اورول شوې و. او بیا عمران خان او د تحریک انصاف وکیلانو د دغه فیصلې خلاف چې د خصوصي عدالت لخوا شوې و، د دې خلاف اسلام آباد های کورټ ته اپیل کړو. او نن دوه رکنی د ججانو چې کوم بینچو چې مشرې اسلام آباد های کورټ چیف جسټس عامر فاروق کولا او بل پکې میاګل چیف جسټس میاګل وو، هغه دواړو دغه فیصله وکړه او دوی دواړه په دې قضیه کې او په دې مقدمه کې بری کړل او د دې سزا یې ختمه کړه.
سمه ده. دوی اوس خوشی کیږي به څنګه د دوی اوس صورت حال دی؟
نه، ځکه چې یو خو عمران خان باندې هغه عدت په کیس کې چې هغه ته کومه سزا شوې وه هغه پر ځای باندې پاتې ده، سره د دې چې د هغې هغه اوریدنه سورہ جوړان دی وا خو عدالت بدل شونه عمران خان ته پاغه کیس کې سزا شته او پاغه کیس کې نور کوم کیسونه شته خو پاغه کوټ سزا ورکړي شی وبل شاه محمود قریشی باندې سورہ جوړان دی چې کوم د مئی د نهمې د تشدد پیښو پاغه کې نوې مقدمه درش شوې ده نو په دواړو باندې نورې مقدمې شته او د هغې له امله به دوی سره نه دي چې په دې کیس کې او له دې نه مخکې توشاخانه کیس کې عمران خان هم دغه سزا معطل شوې وه نو لیکن نورو کیسونو له امله به عمران خان او شاه محمود قریشی په بند کې او پاډیالا جیل کې دا وخت دواړه موجود دي او ملته پاتې وي.
سمه ده. په اخر کې طاهر خان صاحب لک د سایفر یا د غپټ خط چې کمی د دې لک وضاحت زمونږ د اوریدونکو ته وکړي.
ګوره د عدم اعتماد عمران خان نه چې 2022 کال د اپریل په میاشت کې د خلاف عدم اعتماد خو دغه وړاندې د په یو جلسه کې چې هغه د مارچ په میاشت کې شوی و په 20 د مارچ د 2022 کال کې د یو خط په یو جلسه کې خلکو ته لکه خود دې و چې دا یو خط ته او د حکومت خلاف د دعوه کوله چې هغه وخت کې پاکستانی سفیر اسد مجید په امریکا کې د تر علی گلی دی او د عمران خان دا دعوه وا چې په دې خط کې د حکومت ته د امریکایي او امریکایي چارواکو لخوا ګواخ یا دمکی ورکړی شوی و سره له دې چې امریکایانو په وار وار باندې د عمران خان دغه ادعا او دغه دعوه مسترد کړي و خو عمران خان به دا خبره کوله تغیر وسو چې کله دا عدم اعتماد شو نو بیا د خلاف مرکزی چې کوم د پاکستان تحقیقاتی اداره د اف ای اے د خلاف د سرکاري رازونو افشا کولو په بنیاد باندې یو مقدمه درج کړه او بیا یو ځانګړی عدالت د پاکستان چې کوم قانون دی د ریاستي رازونو افشا کولو یو خصوصي عدالت د طبيع پاډیالا جیل کې د لسو کالو سزا اورولې و نو دغه اوس عدالت چې کوم نن بیا باس کېده نو په هغه کې لا تر اوسه پورې خو هغه لیکلې فیصله اعلان شوې نه ده. البته چیف جسټس د اسلام آباد های کورټ زوبانی چې کوم وکیلان هم د تحریک انصاف موجود وو ډېر صحافیان مو دا فیصله اورولې ده او بل د حکومت هم یو غبرګون ته راغلی کړ چې د حکومت یو رد عمل راغلی دی. د حکومت چې کوم د قانوني چارو یو ترجمان دی او قانوني وکیل هم دی بیرستر عقیل ملک هغه دا ویلي تر اوسه پورې خدا خبره نه کې آیا د خلاف اپیل کوي او که څنګه. البته هغه وایي چې کله مونږه تفصیلي فیصله وګورو خدا هغه وایي چې دا امنیتي مسله وه او دغه فیصله سره د حکومت قانوني ماهرینو اختلاف کړی دی.
ډیر مننه طاهر خان صاحب د اسلام آباد نه د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د سایفر مقدمه په حواله را سره تفصیل شریک کړه.
دا مشال ریډیو دا که دروانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو د ریپورتونو لړۍ ته په مومندو کې کاروباریانو او ځای خلکو د نامنیو او قلنګونو پر ضد پرلت پیل کړي چې له باجوړه هم ځنې خلک او فعالان پکې شامل دي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې امنیت دې ټینګ کړي. پرلت د جون په اوله نیټه له هغې وروسته پیل شوی چې د مئی په پای کې په ګنداو سیمه کې وسلوالو یوه کارخانه وسیزله او وروسته د وسلوالو په برید کې یو پولیس سرتیری ووژل شو. پولیس وایي چې د تازه پیښو په لټنې او په ځنو سیمو کې یې عملیات هم کړي دي. په دې اړه د شانواز ترکزی ریپورت کې تفصیل اورو چې د احتجاجیانو په غږونو پیلېږي.
د محمود کاروباریانو د قلنګونو او د بدامنۍ ضد احتجاج کړی. دوی غواړي چې ریاستي ادارې د دوی ته تحفظ ورکړي او دا خبر دی یقیني کې چې د قلنګونو غوښتونکو ضد به ګامونه پورته کوي. د ګنداو په غیبونو مزای کې د کانو د کاروباریانو په وینا شروع شوی احتجاجي پرلت نن د جون په دریمه هم روان دی. د جون په دویمه همدغه ځای ته د کاروباریانو نه علاوه د سیاسي سماجي او د ځوانانو د ډلو ترڅنګ د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي هم ورغلي او د کانو د کاروباریانو سره د یووالي لپاره په احتجاج کې ګډون کړي. د کانو د کارخانه دارو په نمایندګۍ ظفر سلیم مشهد رډیو ته وویل په محمودو کې شاوخوا یو سل کارخانې دي او د خبره د هرې یوې کارخانې مالک نه وسلوال قلنګونه غواړي او بل دا چې که یو څوک قلنګ نه ورکوي ورته دړکې ورکیږي.
منګا مطلب کې څونه ورکو نو حکومت زه دا به موږ له تحفظ راکوي. موږ تحفظ نشته دی. دوه درې ورځې مخکې زموږ یو کارخانه سوې ده. د کارخانې نه روانې ساده درنګه پورې موږ ساده 15000 خلق پر روزگار باندې دی.
دا احتجاج د هغه پیښو وروسته شروع شوه چې د مای په اخیرنۍ اونۍ کې د وسلوالو لخوا په ګنداو کې یو کارخانه په اور سوځول شوی و. ولې د جون د اولنۍ نیټې په شپه هم دغه سیمه کې د وسلوالو په برید کې د پولیسو په یو پوسټ کې یو پولیس غړی هم زخمی شوی و. کارخانه دارو په غیبه نومې سیمه کې پرلا شروع کړې چې د لوی لوی تاموګانو د لاندې کورسۍ لګولي او د محمودو نه علاوه د باجوړ هم ورته ځینې خلک ورزي او د تامو په سر د لیکل شوې نارې چې موږ امن غواړو تر عنوان لاندې خپلې ویناګانې کوي. دغه غونډې ته په خپله وینا کې د عوامي نېشنل یو مشر او د سوبایي سیملې پخواني غړي نثار مومن هم خبرې کړې.
نن زخ پل پوجرا کی دوجرے پا میدان کے نشم سملا سے دم رب دمنیو بیا قین رالا او بیا زخ پل پریاستی دارو بانے تزوین ادا پختنکو چی تخو زما پا ٹیکس تنخاخ لے تب مانا پروٹیکشن راکے ستاد قنا پخوا کی زما کار خانش وزی کوشش کیگی ما بے روزگار کئی او دے وسمو درے.
دا مومن ویلفیر ارگنیزیشن مشر میر افضل مومن ہم دا غونڈا کی شرک شیو. هغه په خپله وینا کې وویل تر هغې چې سیاسي او سماجي ډلې ځوانان او کاروباریان په شریکه نه وي راوتي امن راتلل په هیڅ ډول ممکنه نه دي.
دا سیاسي دی او دا د پلانکۍ پاټۍ دی او دا د ډنګرۍ پاټۍ دی او دا مې صاحب دی او دا مولا دی او دا مشر دی. مسله د ټولو ده که زما ده او که ستا ده. که امن راغی ته به هم خوشحاله یې او که رانغی ته به هم خفه زه به هم خفه یم.
بلخوا د پولیسو چارواکو د دغه احتجاج په حواله خود څه نه دي ویلي. البته په پولیسو د برید په اړه یو چارواکی چې غوښتلی نوم یې باید څرګند نشي وی ویل د پولیسو د سی ټی ډي محکمې پلټنې شروع کړي دي او په ځینو ځایونو کې عملیات هم پیل کړي. تیر وختونو کې د محمدو پولیسو دا هم ویلو که هر چاته د قلنګونو لپاره ټلیفون ورشي هغوی باید د پولیسو سره رابطه وکړي چې قانوني رپورټ ورته ولیکي او پولیس پلټنې پیل کړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
بلخوا په بنو کې د هدفي وجنو ضد پیل شوی احتجاجي پرلت د حکومتي چارواکو سره د مذاکراتو وروسته ختم شوی دی. ځایي انتظامی خلکو ته د امنیت ډاډ ورکړی دی. د پولیسو په وینا په بنو کې د جون په دویمه وسلوالو د پولیو مخنیوي پروګرام افسر او د هغه ساتونکي له بکاخیل منډۍ سره وجلی وو. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. زمونږ خبریال عمر دراز وزیر زمونږ د همکار هارون باچا سره په دې اړه خبرې کړې دي.
په بنو کې دغه احتجاج چې سحر نه پیل شوی وو دا د هغې وروسته چې پرون په بنو کې په هدفي برید کې د بنو مامنخیلو د پولیو پروګرام یونین کونسل کمیونیکیشن افیسر اسحاق خان او د هغه ساتونکي وسلوالو په هدفي برید کې وژلي ول. بیا سحر وختي نه دغه احتجاج پیل شو چې تر ماسپښین وخته پورې دغه دوام ولرلو. په دې کې د بنو د غرنګي خوښه جاني خیل د نور قبیلو مشران ټول موجود وو. وزیرستان ته غزدلې دغه سړک لارې هم تړلې وه. دوی غوښتنه کولی چې دغلته د امنیت ټینګ کړل شي او د دې ککړو کسان دی چې کم دی گرفتار کړل شي. چې هغې نه پس بیا پولیسو په وار وار دوی سره مذاکرات وشل خو هغې نتیجه نه به ورکړې. وروسته بیا د پولیسو مشر دغه رنګې د ضلعي انتظامي چارواکي ډیپټي کمیشنر نور او ورسره فوزي چارواکي دا ټول دغه مذاکراتو کې د دوی سره کېناستل چې بالاخره د پولیسو مشر په وینا دغه مذاکرات کامیاب شول. دغه احتجاج چې کم دی پر لټوالو ختم کړ او دوی وای چې هغوی ته ډاډ مو ورکړ چې کم ککړ کسان دي په دغه برید کې هغه به زر تر زره نیسي او هغې دپاره کاروایي پیل شوې ده. او په سیمه کې څو پورې چې د امنیت خبره ده پولیس وایي چې د هغې دپاره فوز پولیس په شریکه چې کمې دي هڅې کړي او دا هڅې به نورې هم توندوي چې د هغې پس دغه احتجاج چې کم دي ختم شو. پر لټوالو دغه سړک هم چې کم دی خلاص کړ
او دغه مړی چې دی خو دا به کم ځای ته وړي او چرته به خخی جنازه به چرته
د بنو مامنخیلو اوسېدونکي دی. په مامنخیلو کې په خپل پلرنی ټټوبي کې باغ اوسه دنه پس خبره ته سپارل کیږي.
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
د د مشال ریډیو خبرونې دي. د بلوچستان په دوکۍ کې بیګا وسلوالو په ډزو د کویلې د قانونو دوه مزدوران وژلي او یو ژوبل کړی دی. مزدورانو نن په دوکۍ کې د پیښې خلاف احتجاج وکړ او حکومت یې غوښتنه وکړه چې بریدګر ونیسي او سزا ورکړي. د جون په دویمه نیټه بیا په دوکۍ کې د سیمې سیاسي خلکو د یوې جرګې وروسته پولیسو ته درې ورځې مهلت ورکړی چې د جمعیت علما اسلام د یو ځایي مشر قاتلین ونیسي. بلخوا د سیمې پولیسو ویلي چې د دوکۍ د بیګانۍ پیښې پلټنې پیل کړې. تر اوسه د دغه پیښې ذمواري چا نه ده منلې. ایوب ترین له نور تفصیل سره.
د کوټ څخه 230 کیلومتر لري شمال ختیځ لور ته په دوکۍ کې د جون په دویم او دریم منځنۍ شپه د ځینو ناڅرګندو وسلوالو کسانو د ډزو له امله د کویلې عسکرو دوه مزدوران مړه او یو بل ټپي شوی دی. په دوکۍ کې د چارواکو په خبره چې دا پیښه په ټرایبل سیمه کې رامنځته شوې ده. د دې پیښې په اړه یو مزدور د سترګو لیدلې حال و ځایي خبریالانو ته څه په داس ټکو کې بیان کړی دی. سخت احتجاج سوی دی او یو لاریون د نصر آباد څخه راوتلی کوم چې د شار د بیلابیلو برخو څخه د تیرېدو وروسته په دوکۍ کې د مرستیال کمشنر د دفتر و مخته په پرلت کې بدل شوی دی. د پرلت برخوالو غوښتنه کړې ده چې په پیش کې تورن کسان دي سمدلاسه ونیول سي. په دې اړه نور حال په دوکۍ کې د کویلې عسکرو د مزدورانو د اتحادیې مشر امبر خان څه په داس ټکو کې راته راکړي. مشر مولوی عبدالجبار د وژنې وروسته د مئی په دویمه نیټه په دوکۍ کې یوه قبایلي جرګه سوې ده. په کوم کې چې وزلی چارواکو ته وخت ورکړی دی چې هغه دې په درو ورځو کې د مولوی عبدالجبار قتلان ونیسي. د پرونۍ ورځې د قبایلي جرګې د پریکړو په اړه د جمعیت العلماء اسلام دوکۍ تحصیل امیر حافظ نظر محمد زیاته کړه.
مور انتظامیه ته د دوه ورځو نیولی کجیر د مولوی صاحب قاتلان گرفتار نه سي. دوه ورځو بعد دغه متفقه د آل پارټیز فیصله ده چې مور به د تاڼې مخ ته درنه ورکړو. له هغه بعد دریم پوینټ هغه ده چې کوم غله دلته انتظامیه دا ټیم گرفتاره کوي ایسیچو هغه ایسیچو هغه خلک زړه په پټ مخ باندې درېږي. و چې هغه دا درک نه لګېږي دا واقعي زه درولی یم بلې درولی ده واقعي حال ده. نو دغه زموږ مطالبه ده چې کوم خلک دوی
چارواکو په خبره چې مولوی عبدالجبار د مئی په یو دیرشمه نیټه هغه مهال غلو وژلی و کله چې نوموړی پر موټر سایکل د جمعې د لمانځه لپاره د کور څخه د مسجد په لور روان و. خو د برای شپې د پیش په اړه مشکله د دوکۍ د پولیسو د مشر جلیل مدی سره تماس ونیوی. نو هغه راته وویل چې دوی د پیش په اړه پلټنې پیل کړې دي خو تر دمګړي پورې څوک نه دی نیولی او نه هم یوې ډلې د دې وروستۍ پیش ذمواری قبل کړی ده. لیکن د دې څخه لمخه په دوکۍ او شاوخوا برخو کې د دا ډول زیاترو پیش ذمواری بلوچ وسلوالې ډلې بی ایل ای یا بلوچ لیبریشن آرمی په غاړه اخیستې ده. څوک چې په سیمه کې د کویلې د قانون د خاوندانو په خبره د دوی څخه پر کویله د ټیکس اخیستلو غوښتنه لري. بلې غاړې ته په دوکۍ کې د لاریانو خاوندانو د نن څخه د کویلې د بارولو د کار څخه ډډه کړې ده او ویلي دي چې تر څو د سنځاوي په سیمه کې د هغه لاریانو و خاوندانو ته حکومت تاوان نه وي ادا کړی. چیر چې د دوی په خبره بلوچ وسلوالې ډلې بی ایل ای د مئی په 12مه نیټه د شپږو څخه وزیاتو لاریانو ته اور اچولی او مخله تباه کړی وي. په یاد پیش کې یو ډرایور مړ او درې نور کسان زخمی شوي وو.
دا مشال رادیو
په تیرو څو ورځو کې د کوز دیر د ادینځي تحصیل په غرونو کې د اور لګېدو پیښې شوې. د دغه ضلع د ځنګلاتو محکمه وایي چې د اوسکۍ د غر اور وجل شوی، خو د تلاش د هغې د وجلو حاصلا هم روانې دي. په دواړو پیښو کې کوم ځاني نقصان نه دی رپورټ شوی. د ماحولیاتو چارو ځنې پوهان وایي چې د سیمې په غرونو د اور لګېدو تر ټولو لوی وجه هلته راغلې د سختې ګرمۍ سپې دي. دوی په یعنې وخت کې په حکومت غږ کوي چې د ځنګل د اور وجنې لپاره نوی او زیاتې موثره لارې چارې وکاروي. تفصیل د هارون باچا رپورټ کې اورو.
د کوز دیر د ځنګلاتو افسر ډیویژنل فارسټ آفیسر یا ډی ایف او آصف علی شاه وایي د دینځه تحصیل د اوسکۍ کلي د غر اور د مې اتشتمې په مازیګر لګېدلی و. نوموړي د جون پر دویمه مشال لډو ته وویل د ضلع ادارو لیویس پولیسو پوځ او د علاقې د خلکو د درو ورځو تر ګډو هڅو وروسته هغه اور د جون پر لومړۍ نیټه په بشپړه توګه مړ شوی دی. خو نوموړي زیاته کړه چې د جون له لومړۍ نیټې راهیسې له اوسکۍ سره د یوه جوخت کلي تالاش په غر کې هم اور لګېدلی دی او دوی یې دا مهال د مړ کولو هڅې کوي.
د کوز دیر د اوسکۍ کلی په غره کې د اور لګېدو پیښه راته د می د 28مې پر مازیګر رپورټ شوه. زما د محکمې او د ریسکیو یو یو دوه دوه کارمندان غره ته ورسېدل. د کلی خلک هم ورسره ملګري شول او د اور وژلو هڅې پیل کړې. د شپې 12 بجې خبر راکړ چې اور په بشپړه توګه ختم شو. خو د می 29مې پر سهار خبر شوم چې اور بیا لګېدلی دی. زه خپل د پیښې ځای ته ورسېدم. د پولیسو او پوځ سرتیري هم راغلل، خو ګرم او تیز باد و او اور نور خپور شو. ضلعي انتظامیه ته مو خبر ورکړ او هغوی د ان ډی ایم ای له لارې له پوځه هیلیکاپټر وغوښت. هیلیکاپټر تر دوه ورځو پورې اوبه وپاشلې، خو اور مړ نه شو. زموږ کوښښ بیا هم جاری و او اخر کار د جون پر دویمه اور په مکمله توګه ختم شو. خو له پرون راهیسې د یو بل نږدې کلي تالاش په غره کې هم اور لګېدلی دی. زموږ وار له مخه ستړي کارمندان، پولیس او د لیویز ځواک سرتیري اوس مهال د تالاش په غره کې دي او د هغه کلي د اوسیدونکو په مرسته پر اور د قابو موندلو هڅه کوي.
د کوز دیر ډی ایف او آصف علی شاه زیاته کړه د اوسکۍ او هم د تالاش اورونه د خلکو په شخصي غرونو کې لګېدلی ول. نوموړي زیاته کړه د غرونو مالکانو د اونو پر وهلو، حتی د هغو د څانګو پر پرې کولو هم بندیز لګولی دی چې له وجې د ده په خبره ځنګلونه ګڼ او اور مړ کول یې ستونزمن دي. بلخوا د دینځه تحصیل د امن اصلاحي جرګې مشر د باغکنډای کلي مکرب خان د جون پر دویمه مشال رډیو ته وویل که څه هم اور دا مهال تر ډېره بریده کنټرول شوی دی، خو له وجې د سیمې خلکو تاوان موندلی او هغوی پریشان دي.
تقریبا د کیلومترو په حساب باندې، بلکې دا زمونږ پاتندي کې د ټولو نه لوی ځنګل دی چې په دې کې ډېره غټه ونه ولاړه ده. دا په خیال د سوونو کانونو ساتل شوی ځنګل دی. دا خو د تلاش دا هغه دی پورې خور شوی دی. اچھا خو یو دوه درې هیلیکاپټرم راغلی وي، خو هغه په دې وطن بسړی څه ویاړی هیلیکاپټر پورې بوخا غوندې دنده کړې وه. دا به د سیند ته دوره ډکوله به نو ګنټه یې ونیوه او په هغې لګېدل، هغه به واپس راغی په هغې به واپس ولاړ. هغې نه کوم کار بل بیا ولا لیوی هم راله او پولیس هم راله، فوجان هم راله او عوام هم په ګڼ تعداد کې نقطې وه د پورې کنټرول شوی دی. یو نور نقصان یې ډېر زیات کړی دی. خلک دایره ده چې پریشان دي. هغه مالي نقصان هم وشو او دومره لوګي او دومره دوړې وې چې هغه کې ټول وایي چې پټو لګه یو طرف ته بل طرف نه ښکارېد.
د مکرب خان په خبره د اوسکۍ د غر اور هله مړ شو چې د سیمې خلکو د حکومتي ادارو مرستې ته ودانګل. خو په پېښور پوهنتون کې د ماحولیاتي مطالعاتو د څانګې استاد ډاکټر حزب الله د جون پر دویمه مشال لډو ته وویل د غرونو او ځنګلونو اور اکثره وخت د یو انسان د غفلت له وجې لګي. نوموړي بل لامل د ګرمۍ زیاتېدل یاد کړل.
ګاډی رواني او سړی سیګریټ بالو غورځي یا سی نو دا غنوم ځکه چې ډېر ورځې کې دا واخو چې وی وی او چې ګوټې مته بسر مې نو شنو هغه ودی نه کی. دویمه کله چې ګرمي زیاته شي نو د ځنګلونو کې دې کې چې کوم مونی بوټي دي دې کې مختلف قسم هارډو کاربن وي چې کوم لکه اور په اسانه اخلي هغه هارډو کاربن. ما سینسي جبه کې موږ ته ارومیټک هارډو کاربن وایو. نو چې کله ټمپریچر زیات شي دې سره د دغه هارډو کاربن فلیش پوینټ دا وی چې کوم ټمپریچر باندې دا په خپل اور اخلي. دا د اونو ګوټو کې چې کوم تیل وي نو دغه اور اغېشتونکي تیل وي نو دې په خپل همدې سره اور زیاتېږي. ځای په ځای بیا دې خپرېږي په دې ټول ځنګل کې.
د کوز دیر د ډی اف او اسف علی شاه په خبره د دینځای تحصیل د اوسکای او تالاش په ځنګلونو کې چون د چیل په نوم یو تیل لرونکو ونه زیاته ده، ځکه نو ډیر احتمال دی چې هم دې ونو د سوځېدو له وجې اور لګیدلې وي. خو نوموړي زیاته کړه چې دوی د ضلع پر کچ یو کمیټي جوړه کړې ده چې په یادو دواړو ځایونو کې به د اور لګیدنې ممکنه عوامل وپلټي. د چارو ځینې شنونکي بیا په راتلونکي کې د پاکستان په غرنیو او ځنګلي سیمو کې د اور لګیدنې احتمال ته په کتو پر حکومت غږ کوي چې ورته پیښو ته د ژر رسیدګۍ او مؤثر اقدام لپاره نوې او ساينسي لارې چارې خپلې کړي. موږ د جون پر دویمه د خیبر پختونخوا په حکومت کې د ځنګلاتو له وزیر فضل حکیم سره د واتس اپ له لارې د رابطې هڅه وکړه چې په دغه اړه د وزارت تګلاره تر معلومه کړو، خو په خبرو ورسره و نه توانیدو. د وزارت البته د جون پر لومړۍ نیټه پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه خپور کړي او اعلان کې خبرداري ورکړې ده چې ځنګل ته اور اچول د سزا قابل یو جرم دی. په اعلان کې پر خلکو غږ شوی دی چې د ځنګل خوا ته د ماچس بل تیلې او یا هم بل سګرټ ونه غورځوي. په اعلان کې دا راز د صوبې د ځنګلونو د حفاظت په چارو کې د هولس د مرستې غوښتنه شوې ده.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د رواني غړې نیمای ته ورسیدلو. په پیښور کې د مازیګر شپږ نیمې بجې دي. د دې سات د خبرونو لنډې استپا مو کوي. اسلام آباد های کورټ د سایفر په مقدمه کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د تحریک انصاف د یو بل مشر شاه محمود قریشی اپیلونه منلې او په دې مقدمه کې د هغوی سزا ختمه کړې. په دې اړه های کورټ نن خپل مختصر فیصله واوروله او تفصیلی فیصله به وروسته جاری کوي، خو دوی دواړه په نور مقدمو کې لا هم په زندان کې دي. د پاکستان پخوانی سفیر د پټ لیک سایفر د مقدمې اورېدنې لپاره ځانګړي عدالت سکهال د جنوري په 13مه عمران خان او شاه محمود قریشی د دولتي راز افشا کولو په مقدمه کې د لسو کلونو بند سزا اورولې وه. د مومندو کاروباریانو په ګنداو کې له درې ورځو راهیسې احتجاج پیل کړی او له حکومت د امنیت غوښتنه کوي. په دغه احتجاج کې اکثریت د ماربلو لپاره د کانو تراشلو د کارخانو مالکان دي. د دوی په استازیتوب ظفر سلیم د جون په درېمه مشال لیډیو ته ویل چې نامعلومو وسلوالو یې یوه کارخانه سوځولې او د بتۍ لپاره ورته ټلیفونونه کوي. تر اوسه ځایي انتظامیې په دې اړه څه نه دي ویلي. د خیبر پښتونخوا په بنو کې ځایي خلکو د پولیو ویکسین او د پروګرام یو چارواکي او دغه د ساتونکو د وجنې پر ضد احتجاج له حکومتي چارواکو سره له مذاکرات وروسته ختم کړي. ځایي انتظامی خلکو ته د امنیت داډ ورکړي. د خلکو د احتجاج په ډول نن د میرامشا سړک بند کړي وو. د بنو پولیسو رسنیو ته په استوري بیان کې ویلي وو چې د جون په دویمه وسلوالو د پولیو مخنیوي پروګرام افسر اسحاق خان او دغه ساتونکو له بکخیل منډي سره وګو وجل. تر اوسه کوم وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دی ویلي. او د بلوچستان په دوکې کې وسلوالو بیګا د اسکرو د قانونو دوه کارکونکي وجلي او یو ژوبل کړی دی. د اسکرو د قانونو د مزدورانو د اتحادیه مشر انبر خان مشال لیډي تو ویل چې نن یې د احتجاج په توګه دغه مړی د ډیپټي کمشنر د دفتر مخې ته یې خو د امنیت پوښتنه یې کوله. هغه زیاته کړه چې امنیتي ځواکونه باید د کانکیندونکو د تختونو او وجنو مخه ونیسي. د بلوچستان حکومت بیا ویلي چې د امنیت ټینګ ساتل مهم ګڼي او په دې اړه یې کوټلي ګامونه اخیستي دي. د مشال ریډیو خبرونه دي. د جرمني د پولیسو یو افسر چې ویل کیږي د یو افغان کډوال لخوا د چړې په گزارونو سخت ژوبل شوی و پرون په روختون کې ساور کړي. بریدګر د جمعې په ورځ په منهایم ښار کې د دغه پولیس په ګډون شپږ کسان د چړې په گزارونو ژوبل کړل. د سیاسي چارو شنونکي وایي که د کډوالو لخوا داسې تاو تریخ جنې پیښې زیاتې شي نو ممکنه ده چې په ټوله کې د پناه غوښتونکو په وړاندې د جرمني په عمومي تګلارو او پالیسیو اغیز وکړي. صفی الله ستانک زمو په نور تفصیل خبروي.
د منهایم ښار د پولیسو افسر نه وشت کلان روین ال لټه پکې دوه ورسته تر پرونه د ماشين په مټ سو ورځ ژوندۍ ساتل شوې وو. د راپورو لمخې دا جرمن پولیس د جمعې په سهار د سلیمان ای په نوم د یو 50 کلن افغان کډوال لخوا څو چاقو په غاړه او سر وهل شوی وو. بریدګر په منهایم ښار کې لیات پولیس مخکې لک تر لګه 15 نور کسان چې د پاکس اروپا اسلام ضد هی اړخې ډلې غړي وو په چړو وهل او ټپیانې کړل. په ټپیانو کې د دې اسلام ضد ډلې د بورډ غړی مایکل ستورزن برګر هم شامل دی. په جرمن پولیس باندې د چاقوګانو د گزارونو د تاوتریخجنې شیبې عکسونه په خواله رسنیو هم لاس پلاس کیږي چې د کډوالو ضد ګڼ غبرګونونه یې پاره ولیدي. بریدګار د پولیسو په ډزو کې ټپي او له جمعې ورځې راهیسې په روغتون کې بسترې دی. پولیسو ویلي چې بریدګار بی هوښه دی او د پښتنو ګرویګونو لپاره لا نه دی چمتو. په جرمني کې میشت افغان کارپوه او د برلین د پوهنتون استاد اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل که څه هم دا د یو کډوال شخصي عمل و خو که داسې پیښې زیاتې شي د کډوالو عمومي پالیسي ته زیان رسوي.
زه ګمان نه کوم چې دا په هغه قوانینو کې د کوم تغییر سبب شي کوم چې په جرمني کې د مهاجر دپاره شتون لري. په هر صورت دا پیښه بده پیښه وه، لیکن که دغه پیښې تکرار شي نو بیا وروسته کیدای شي چې دغه په عمومي پالیسیګانو باندې د مهاجرو په مخ او مخصوصا د افغانانو په مقابل کې دا یو تغییر رامنځته کړي.
تر دغه برید وروسته د ښي اړخي ګوندونو او کډوالو ضد فعالانو لخوا لاریونونه او کلکې نیوکې شوي. په منهایم کې یک شنبه له غرمې وروسته هم د ښي اړخي AFD ګوند ځوان پلویانو د کډوالو او پناه غوښتونکو پر ضد لاریون وکړ. دغه لاریون ګډونوالو د رسنیو د راپورو له مخې د ګټو د کډوالو پر ضد شعارونه ورکول. اخوا بیا د دغو ښي اړخو ځوانانو په وړاندې د منهایم ځینې نور فعالان پاڅېدلي وو. ښي اړخي ګوندونه د جرمنانو ترمنځ هم ګڼ مخالفان لري او د کډوالو او اسلام ضد تګلارو په اړه خپل اعتراضونه څرګندوي.
مشال راډیو د جمهوري ارزښتونو پالونکي. له نن څخه په پاکستان کې د پولیو ناروغۍ ضد د ویکسینو کمپاین پیل شوی. چارواکي وایي تر 15 کالو کمومره 14.5 میلیونه ماشومانو ته به ویکسین ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې لمخه په سند صوبا کې یو ماشوم ګزارن وواهه چې ورسره په دې هیواد کې سږکال د پولیو وهلو ټولو ماشومانو شمیر 14 ته ورسید. په دې اړه له کراچۍ نیاز علي خان تفصیل راکوي.
د جون له درېمې نیټې څخه به د هیواد په شپږ شپېتو ضلعو کې د پولیو ناروغۍ ضد واکسین ورکول کیږي. د خیبر پختونخوا د صحت سپیشل سیکرټري عبدالباسط په وینا په پېښور، خیبر، کوهاټ، سوات، سوابی، کوزدیر، بنو، لکی مروت، بسمل خان کې به 2.5 لکه واتیا زره او 1400 ماشومانو ته واکسین ورکول کیږي. نوموړي په وینا په باجوړ، بونیر، چارسدا، چترال، بردیر، هنګو، هریپور، کورم، ضلع مومن، نوشیرا او نورو سیمو په ځانګړو یونین کونسلو کې به 2 لکه او 22000 ماشومانو ته دا واکسین ورکول کیږي او د واکسین ورکولو لپاره 13319 ټیمونه هم جوړ کړي دي. بلخوا د بلوچستان په کوئټه، مستونګ، پشین، قلعه عبدالله، چمن کې به لا دریم جون څخه تر نهم جون پورې وو ورځې د واکسین ورکولو کمپاین روان وي او بیا د بلوچستان په نورو ضلعو په ځانګړو یونین کونسلو کې به 15 ورځې یعنی د دریم جون څخه تر اووم جون پورې د ګوزن ضد واکسین ورکولو کمپاین هم روان وي. دا په داسې حال د سن اعلی وزیر مراد علی شاه د جون په لومبۍ نیټه په کراچۍ کې خبریالانو سره په خبرو کې ویلي دا ډیره د افسوس خبره ده چې په سن کې یو ځل بیا یو ماشوم په ګوزن اخته شو.
اکتوبر 2023 تک کوئی کیس پولیو کا سند میں نہیں ہوا.
دی وای تیر کال 2023 اکتوبر پوری په سن کې د پولیو کیس مخه ته نه راغلی او سخت کال دا لومبۍ په خدا چې په شکارپور ضلع کې یو ماشوم پرې اخته شو. موږ بیا بیا کمپاینونه کوو د ګوزن ضد واکسین د خلکو کورونو ته رسوو خو د بد مرغه اوس هم ځینې خلک خپلو ماشومانو ته واکسین نه اچوي او انکار کوي. زه هغوی ته خواس کوم چې ماشومانو ته دې واکسین ورکړي چې د دې ناروغۍ نه د خپلو ماشومانو راتلونکي ژوند خوندي وساتو. د سن اعلی وزیر زیاته کړې چې د یاد پیښې په اړه هم پوره پلټنی کوي چې شکارپور کې 2.5 کال ماشوم ولې د ګوزن ښکار شوی دی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د صحت کوارډینیټر ډاکټر ملک مختار په خپل بیان کې ویلي دي چې دا ډیره د افسوس خبره ده چې یو بل پاکستانی ماشوم هم په دې مرض اخته شوی دی. نوموړي په وینا د ویکسینو په مرسته په اسانۍ سره د ګوزن مخنیوی کیدی شي او حکومت دغه واکسین د خلکو کورونو ته رسوي. هغه ویلي د دې پیښې د څېړلو لپاره یو ټیم جوړ کړی دی. په پاکستان کې بیا بیا د ګوزن یا پولیو پیښې ولې مخې ته راځي؟ په پېښور کې د باچا خان پیشنټ ویلفیر ارګنایزیشن یو مشر ډاکټر محمد شهزاد مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي د پولیو واکسینو په ضد وخت په وخت پروپاګاندا شوې ده نو ځکه خلک خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین نه ورکوي.
خلکو پوها خلکو د دې پاړه باندې سوچ او فکر ډېر زیات کم دی. بل زمونږ چې کم مذهبي خلک دي هغې د دې پاړه باندې ډېر زیات تجسس پیدا کړی دی. خلکو کې ډېر زیات منفي خبرې خلکو ترمنځ کړې دي. ډېر زیات خلک چې کم دی دینه یېرولې دي او خلکو ته دا ښودلې دي که د ټولې دنیا لګیا دي او د دې خلکو پاړه باندې چې کم دی نو منفي او د خلکو پاړه باندې چې کم دی نو ډېر داسې خیالات لري چې دې په دې کې څه خاص مقصد دی. چې کوم اوسنی ریفیوزل راتله ابدا سره راتله پولیو مسله د دنیا سیاست سره لنکوله چې اځه کې سره باندې دلته کې سره باندې.
ډاکټر شهزاد زیاته کړي باید چې خلک په دروغ یقین ونه کړي او خپل ماشومان ته د ګوزن ضد واکسین خامخا ورکړي.
موږ له پدې خبرو باندې بيخي وګونه نه دي ګرول پکار. موږ له پکار دي چې خپل خلک پدې خبره پوي کو چې پولیو ماشوم نه صرف په مور پلار باندې په یو ټولنه باندې بوج شي، وجه دا وي چې دا په هیلت سیستم باندې هم بوج شي. دغه ماشوم د ټول عمر د پاره مات ګډیا شلوي، د ټول عمر د پاره غ ډیپندنت وي.
په پاکستان کې د پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین په داسې حال کې پیلېږي چې په روان کال کې په پاکستان کې څلور پیښې مخې ته راغلي دي. سخت کال لته وړاندې هم په بلوچستان کې د پولیو درې پیښې ثبت شوې دي. د پوهانو په وینا تر پنځو کلونو کم عمره هغه ماشومان د پولیو وایرس له خطر سره مخ کیږي چې د خوراک له کمی یا غذایي قلت ښکار وي او یا د پولیو ضد واکسینو کورس یې بشپړ کړی نه وي. پوهانو په وینا چې ګوزن یو لاعلاجه ناروغي ده چې تر پنځو کلونو کم عمر ماشومانو ته تر ټولو زیاته خطره ده او وایرس کولی شي چې ماشوم د ټول ژوند لپاره معذوره کړي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
په اسلام آباد کې د قبایلي سیمو د ستونزو په اړه له سبا څخه درې ورځنۍ مشاورتي جرګه پیلېږي چې پکې د بیلابیلو ګوندونو مشران هم ګډون کوي. د جرګې یو منتظم جاوید مسید وایي تر دې مخکې یې تیره میاشت په پېښور کې هم جرګه کړې وه. دی وایي د اسلام آباد د ناستې مقصد دا دی چې د وفاقي حکومت له خپلو مشکلاتو خبر کړي او ورڅخه په تیرو دوو لسیزو کې د ناامنۍ او ترهګرۍ ضد عملیاتو پر مهال شوی تاوان وغواړي. دا جرګه په داسې حال کې کیږي چې ټاکل شوی وفاقي حکومت روانه میاشت اقامی اسمبلی ته د 2023 15 مالی کال بودیجه یا بجټ وړاندې کړي. له جاوید مسید سره زموږ همکار طاهر خان مرکه کړي او په سر کې ته د جرګې هدف پوښتلې.
زمونږ د دې جرګې مقصد دا دی چې دا قبایلی مشاورتي جرګه ده چې د قبایلو کومې ستونزې دي، د قبایلو کوم مشکلات دي، په هغې باندې یو بل سره ډیبیټ او ډیسکشن کول دي.
نو تاسو دغه مسلو لپاره اسلام آباد ولې انتخاب کړو؟
اسلام آباد مو په دې انتخاب کړ چې زمونږ د دې د دهشتګردۍ د جنگ تقریبا دا 20-22 سال وشو او تر اوسه راسه یو خو جنگ هغه خو د دهشتګردۍ خلاف جنگ و. مونږ هغې کې خبره هم نشو کولای خو اوس د جنگ چې کوم بقیاجات دي، دا اوس چې مونږ راغلي مونږ د جنگ د بقیاجاتو خبره کوو چې چلو هغه جنگ خو چې څه وا خو تیر شو خو د بقیاجاتو خیال خو به ساتو.
بقایا جات خو اکثر حکومت وی چې مونږ ډیر ورکړی دي قبایلو زنواله اوس هم پاتې نه دي ورکړی شوی.
دا خو د حکومت خپل خبرې دي. نو خو مونږ خو د کلی خلک یو، مونږ خو د موقع خلک یو، مونږ خو د ګراوند خلک یو، مونږ خو په خپله د دې خبرې مدعیان یو چې هلته پراته یو. نو که مونږ ته سا چاره کړې وي نو تا مخکې ناست یم دلته دما سره کینی په دې سټوډیو کې ودې وایي ما مخکې چې ما ته سره کړې دي.
بل دار ته وایي چې د جرګې غړي چې کوم اسلام آباد کې موجود دي تاسو هم په هغه کې نو په دې کې د وزیرو او د محسودو خلک دي. نو آیا چې کله جرګه شروع کیږي د جون په څلورم نو په هغه کې به د نور قبایلي علاقو خلک هم وي؟
په دې نه اول هم مونږ د پنځمې میاشتې په څلورم او پنځم شپږم تاریخ په پېښور کې جرګه کړې وه. هغې کې مونږ ټول قبایل راغوښتي وو، هغې کې ټولو نو هلته کې هم مونږ دا میسج ورکړی دی چې هلته بد جرګه کیږي. نو په دې کې به ټول راځي، ټول قبایل به یې پکې.
ها، او تاسو اسلام آباد ته راغلي، تاسو ځنې غونډې هم کړې دي، چا چا سره لیدلی دي او هغوی ته هم څه ویلي دي، د هغې درته بیا جواب سو؟
زمونږ چې راغلیو زمونږ جرګه ده، د جرګې مطلب دا چې لکه یو سړی ته ته خواست کوي چې راشه کینه زما د مسلې په خواږه ووارو او مونږ ته د مسلې حل کړه. نو دې دپاره مونږ د خلکو سره په دې ملاوېږو چې لکه مونږ ټول خلک په دې خبره وو هغه کې چې کوم د تحفظ آئین پاکستان کوم هغه جوړ شوی دی محمود خان صاحب او د اپوزیشن لیډر عمر ایوب صاحب، اسد کیسر صاحب، آفتاب شیرپاو صاحب او ورسره چې کومه ده کنه مونږ د افراسیاب ګوهر بوشا ګوهر او د دې محسن داوړ صاحب هغې سره هم دا مونږ جرګې وکړلې. نو صرف د دې دپاره چې تاسو راشئ، تاسو ته زمونږ خبره واورئ که چېرته کېدای شي مونږ غلط یو یا مونږ داسې خبره مونږ نه غواړو د حکومت لپاره مشکلات.
تاسو نمونه واخلئ، دا خو ټول یو لحاظ سره هغه اپوزیشن دی، حکومت مخالف. تاسو چا وزیر سره یا حکومتي کسانو سره اسلام آباد کې لیدلی دي؟
یاره تر اوسه به دا زه دروغ وایم، په دې چې مونږ د حکومت مخکې هم راغلي وو دلته دوه درې میاشتې مونږ جرګه وکړه، نه خو حکومت مونږ ته ساتو کو چې تاسو راشئ کینې تاسو څه وایئ.
حکومت خو مسلې حل، خو حکومت سره دی.
نو خدا خو خبره ده چې د مونږ غلی چې حکومت خو چې حکومت باندې کینیا بیا ډوند شي بیا نه اوري نه وین یا خو چې اربدل په کار بیا مونږ دلته راتلو ضرورت نه و نن چې درغلی خو مونږ خبره حکومت ته اوري نه
ها لکه حکومت د ستاسو ګره دویم ده چې اپریشنونه وشول 2003 نه سو غنی چې په جنوبی وزیرستان کې دغه نه خو نور نو اوس لکه اوم کرنا کله داسې حالت راځي چې هغه مطلب مړیم کېږي تشدد پیښیم کېږي نو اوس مونږ وګورو د دونه اپریشنونه به بس اوس د قبایلي سیمې به خصوصي وزیرستان څه څنګه ګوري
یاره د امن پاولا خو بالکل زه داسې نه شم مالی چې هلته امن دی ولې په دې چې مخکې خو به په قبایلو کې وه دا خبره او سیټل ایریا ته هم راغله ډی خان ټانګ دې لکو کې هم دا نامعلوم تب څه پته ده ډے ټو ډے هغه تاسو نیوز کې به ګوري نو امن خو بالکل نشته امن خو په خپل ځای دی د امن مسله خو جانته ده خو زمونږ د ژوند مسله ګره
حال به طرف ته اوس لاړ شو د دې مسلو چې تاسو یاد کړئ چې مشکلات شته حال یې څه دی
حال خو یو امن دی آ جانتا وضاحت لري یو د خلکو ستونزی دی مونږ دا وایو چې کم از کم هلته کې جنگ دی یا مشکلات دی یا ایکس وای زیډ څه هم دی کم از کم د خلکو مشکلات حل کول پکار دی خلکو ته چې سہولت ورکی د خلکو ستونزې مشکلات حل کی نو دا تشمیر کې 50% سولوشن خو د مسلې دا دی چې د خلکو بلایچ کی او 50% چې کوم دی د امن سره د لا اینڈ آرڈر سره کوم لا انفورسمنٹ ایجنسیز دی هغه په ذمہ دی نو مونږ دا وایو چې کم از کم کا په دې کې د خلکو مشکلات خلکو په دې جنگ کې مطلب چوک خراب شوی دی مړ شوی دی یا د چا نقصانات شوی دی دوی ته د خپل شایان ورکی نو د دې مطلب دا چې 50% دا هم د امنی والا را ده
د مسلو په دې حل کې د قبایلي مشرانو څخه څوک پوښتنه کوي دا غي رول غواړي هغې پکې یعنی شاملوي که نه دا بس نور لکه ادارې کوي
یاره مونږ په دې خبره خو مونږ اولم دا خبره کوله چې مونږ د جنگ بقیا جاتو خبره کوو د جنگ د بقیا جاتو خو چې څومره دغه خبره ده ټایم ټو ټایم دوی فارمل جرګې کوي خو داسې فروټفل ریزلټ تر اوسه مونږ ته نه دی راغلی چې مونږ وایو چې یاره دا جرګه وشول یا مونږ چا په دې کې کنسلټ کړو یعنی تر اوسه زمونږ په دې خبره کنسپټ کلیئر نه دی چې دا څه روان دی
دا وو په قبایلی سیمو د جرګې چې په اسلام آباد کې کیدونکې ده د هغې یو منتظم د مشال ریډیو سره یې خبرې کولې جاوید مسید وو ورځو یو بل رپورټ ته د خیبر ضلع د کانونو او معدنیاتو اتحادیه له حکومته غواړي چې د کانونو کیندلو لپاره دې د بارودو د کارولو اجازه ورکړي دوی پرون مشال ریډیو ته وویل چې له دې پرته د تیرا په سلګونو کانونو کې کار نشي پیلولی د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د خیبر له سوداګرو سره پیلیدنه کې هغه ته د دې مسلې د حل ډاډ ورکړی دی خو د خیبر یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال لیړیو ته ویلي چې پوز د امنیتي اندېښنو له وجې د بارودو په استعمال تحفظات لري تفصیل له سیمې زمون خبریال فرهاد شینواری راکوي
د خیبر ضلع د قانون او معدنیاتو اتحادیې صدر اصغر خان پردی مشال ریډیو ته وایي چې دوی په تیرا دره کې د کویلې یا سکرو راویستو لپاره حکومت ته ټول مهم قانوني اسناد جمع کړي خو اوس د قانونو کنستلو لپاره د کمرشل بارودو د استعمال اجازه نه ورکوي
زمونږ د طرف نه چې کوم د ایکسپلوزیو ویریفیکیشن دی آلموسټ 100% چې کوم دی هغه کلیئر دی موږ ته ورکړی دی خو دا غوی د اجرا پاغه کې چې کوم دی وسه پر دې تاخیری هر به استعمالایو کې زمونږ سره اوس په ان بورډ چې کوم دی تقریبا 100 لیز هولډران دا سری چې دا غه په لیز کې تقریبا د یو نه 1900 ماینونو پر چانس شته چې هغه دی کولول شي اخ کو دا نن 100 دی صاحب 200 هم کې دی شي نو ډیر زیات پټنشل دی خو بس دا حکومت چې په دې باندې توجه کی مونږ ته زمونږ چې کوم جایز او قانوني حق ته دمونږ ترا کی نو ان شاء الله تعالی د زمونږ ضلع به چې کوم دی یو خود مختار ضلع جوړ شي
خیبر ضلع نه د کمی اسمبلی غړي اقبال پردی مشال ریډیو ته ویل چې دوی د جون په دویمه نیټه سره د دغه اتحادیه د زن غړو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنداپور سره په تیرا کی مادنیاتو راوستو لپاره د کمرشل بارودو د استعمال په موضوع ولیدل او دوی ته باور ورکړ چې دا ستون زبې هوا رکړي
وزیر اعلی سره د دې ملاقات وکړو
هغه هر ممکن تعاون اعلان وسره وکړو په هر ځای کې د سپورټ کې دو دیلا دا مسله حل کې دو چکم دې کنه یقین دهانی ورکړه نو ان شاء الله زموږ چکم دې کوشش درې چې دا د دې مایننګ پروګرام چې دې دا ودو کې ابتدا چې دا خل دې د دې سره ډېر خل پر روزګار کېږي نو په دې کې چکم رکاوټونه ان شاء الله دا بل لري کوو هغه سره وادي وکړي
په خیبر ضلع کې د کویلې عسکرو سوداګر وای چې هلته په تیرا کې شاوخوا یو سل اویا لیزونه شوي خو په یو لیز هم چاته د کار شروع کولو اجازه لا نه ورکړل شوي دوی وایي د هر ضلع ډیپټي کمشنر سره قانوني اختیار شته چې هر لیز لرونکي تن ته د بارودو د استعمال لایسنس جاری کړي د خیبر ضلع د ډیپټي کمشنر په دفتر یا خیبر هاوس په خبر کې د معدنیاتو د شعبې یو ذمہوار افسر د خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې هلته په تیرا دره کې ځنې امنیتي ادارې په دې کار تحفظات لري او د امنیت په خاطر چاته د قانونو کنستلو لپاره په دستي توګه د کمرشل بارودو د استعمال اجازه نه ورکوي د خیبر په تیرا او باډه کې 2008 نه تر 2014 پورې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات شوي او پوز ادا کړې وه چې دغه سیمې د وسلوالو څخه پاکې کړې فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
د مشال ریډیو د سه شنبه یعنی ورځې اونۍ سه خبرونې
حجره
پلسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په یو بجا
سروې
په دونی مو بجو
باډی وی
په دریو بجو
د مشال ریډیو مجله
په سلورنی مو بجو
د کرخه فغاړه
په پینزو بجو
د سواد کابل تحصیل په بره بانډه کې پرون د ځای ادبي ټولنې لخوا چاپ شوی کتاب خط چلولې نو ورته جاړه نوم یې کتاب دی د مخکتنې دستورای شوی په دې کې د سیمې او له بهر څخه ورغلو یو شمېر لیکوالانو ادیبانو او شاعرانو ګډون کړی وو ویناوالو ویل چې د فضل غنی د خطونو کې په ادب او سیاست ډېرې نوې خبرې شوې دي چې دا د دوی په وینا یو ډول پانګه ده دستوری اتا د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان هم ورغلی وو دا ریپورت یې پرالې غلې
دستوری تا په کتاب مقاله وړاندې کوونکی ډاکټر طاهر بوستانخین ویل چې په پښتو ادب کې د خطونو مجموعه چاپ شوی اوس په داسې دور کې چې رابطې د سترګو پرب کې کیږي بیا هم د دې کتاب اهمیت کم نه دی
دا خطونه د ادب حصہ ده لکه څنګه چې مونږ دا نورو ادبي اصناف په ذریعہ خپل پخوانی تاریخي سیزونه دود دستور او نور غنی خبری معلومی کی ہم تک شان ددی خطوں کو وساطت منتا زارہ دیر معلومات پلاس رازی او بیا د استاد فضل غنی ارواحات خطونا خود دغه خطونا د روایت پسوات کی غندے وساتلو دلتا موجود سمرا گنش میر خلق و تبا دمرگرو دا خپل خپلوانو دا ادارو لخوا او دا کاروباری خطونا راغلی وی خو ډیرو کوم خلکو به دغه خطونه محفوظ کړي او چا چې محفوظ کړي دي نو هغه ترې وخت په وخت د لوستلو مزه هم اخلي او د بختي اکبر غنیزی په شان خو ډیرو د تاریخ د ادب حصہ وګرځول
دستوري مشر میلمه لیکوال شاعر پروفیسر حنیف خلیل ویل چې پښتو ادب ډیر پراخه دی او هغه دغه کتاب لوستله او لیکي پرې هم کړي دی وایي دغه کتاب د پښتو ادب او د سواد ترلاسه لپاره ګټور دی
د یو داسې شخصیت چې هغه سیاسي هم وي ادبي هم وي د تعلیم د میدان سره هم تعلق لري دغه په خطونو کې علم وي دغه په خطونو کې تاریخ وي دغه په خطونو کې معاشره وي سیاست وي سماج وي او هغه په دې ټولو خطونو کې شته زما خیال دی چې پښتني ټولنې ته خصوصا سواد ته د دې خطونو او د دې کتاب ډیر زیات اهمیت دی چې دغه ماضي د دې خطونو په ذریعه مخې ته راشي
د دستوري بشر کوربا ډاکټر بدرالحکیم حکیمزی چې د پښتو ژبې لیکوال دی وایي چې په پښتو ژبه کې کتابونه چاپ شي خو لوستونکي کم دي او د هغې وجه ښایي
نه سر یوازې داسې دی چې هغه د لوستلو سیز دی دور دې خاطر د دې لوستونکي هم کم دي او بیا د بده مرغه زمونږ د پښتو د نثر چې کوم لوستونکي زکه کم دي زمونږ د نصاب جبه را ده ما ته زما په کالج کې زما په سکول کې په ډېر په منظمه طریقه پښتو ښودلې شوې نه ده نو زما نوی نسل په دې باندې ګرم نه دی چې هغه د نثر یا د شاعري کتاب لوستلی نشي.
د کتاب لیکوال بختی اکبر غنیزی وای چې دا د فضل غنی استاد چې د هغه پلار دی ګڼ شمېر ادبي خدمات دي او دلته صرف هغه خطونه راټول کړي کوم چې د عامو خلقو او د زده کوونکو لپاره ګټور او خوښوونکي دي.
بیا چې خطونو ته لاړم ما ترتیب کړو تدوین مې کړو بیا په خطونو باندې ما وی چې یو داسې سیز وکړم چې هغه د ډېرو خلکو د شاګردانو د طالبانو دپاره د پوهې هم څه شی نو ما په هغې کې خپلې څېړنې شپږ اته لس مقالې شاملې کړې او د خطونو پس منظرې د خطونو روایتونه په مختلفو ژبو کې د هغې کنه نو دا یو کوشش میں کڑے دے
خچل ولی مور تجاڑلا جواب کتاب دے دو غنز سے انتخاب دے انتخاب کتاب دے ڈیرا ٹول کڑی او چاپ کڑی غنز سے خطوط
دستورې په محل با شاعرانو کلامونه هم وړاندې کړل. ادیبان او شاعران وایي چې داسې ادبي دستورې وخت په وخت پکار دي چې د سیمې د لیکوالانو ډاډګیرنه کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
او اوس هم یو بل دغه ډول رپورټ لرو. د دې غړی اخیره رپورټ دی. د پښتو وتلی څېړونکي حبیب الله رفیع په ادبي ژوند یو نوی کتاب لیکلی دی. د کتاب لیکوال محمد نبی دی چې پکې یې د حبیب الله رفیع 15 کلن ادبي سفر ته کتنه کړې ده. د دې کتاب د اهمیت په اړه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد له څو تنو لیکوالانو او کره کتونکو سره خبرې کړې دي چې په دې رپورټ کې یې تفصیل اورو.
قلم او قدم د هغه کتاب نوم دی چې لیکوال او سیړونکي محمد نبی تدبیر د استاد حبیب الله رفیع په 15 کلن ادبی مزل لیکلی او تازه په کابل کې سحر مدبی په 1100 مخونو کې د 1500 ټوکو په شمیر کې په منځنۍ قطع او مجلد ډول چاپ کړی دی. د کتاب لیکوال محمد نبی تدبیر مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې کتاب کې د استاد حبیب الله رفیع ټول چاپ او ناچاپ آثار سیرل شوي او پروان او هنري نثري لوستونکو ته ورپېژندلې دي. نوموړی وړاندې وایي
د استاد ټول هغه آثار چې د لیکلي چاپ او ناچاپ په 1400 څپرکو کې ځای شوي دي. شعر، فولکلور، ادبیات، بیبلوګرافي یا کتاب خود، ملت پالنه، سیاسي او اجتماعي تحلیلونه، تاریخ څېړنه، متن څېړنه، تذکره لیکنه، د ماشوم ادبیات، ژباړې، سپړنه او سمونه او ارمانونه کتابونه دي. د هر څپرکي په موضوع باندې ما لومړی دقیق او اوږده څېړنه کړې او بیا مې پکې د استاد هغه آثار معرفي کړي چې د همدغې موضوع څپرکي اړوند دي. د خپل رسمي کار ترڅنګ مې دا کتاب ما په 22 کلونو کې لیکلی دی.
دا چې په قلم او قدم کې د استاد حبیب الله رفیع د ادبي خدماتو ارزونه په څه ډول شوي دا پوښتنه شاعر او لیکوال سید صابر شاه صابر دا رنګه ځوابوي.
زما یقین دی چې دومره غټ کتاب به په تیرو شپږتو کالو کې نه چاپ او دومره د تحقیقي حوالو پوخ او مستند کتاب او دا کتاب به رفیع صاحب باندې تدبیر هم داسې لیکلو ځکه چې څومره وخت د رفیع صاحب سره په کوزه پښتونخوا کې زما تیر شوی دی هم دومره وخت ورسره د نبی تدبیر صاحب هم تیر شوی دی. تدبیر رفیع صاحب د نږدې نه لیدلی هم دی او د نږدې نه یې څېړلی هم دی. زه ګمان نه کوم که د رفیع صاحب په خدماتو 50 کاله پس هم چې د تحقیق لارې او چارې به اسانېږي کم محقق راپاسي او د تدبیر غونتی کتاب به رفیع صاحب ولیکي.
لیکوال او کره کتونکی ډاکټر عبدالله جان عبید په قلم او قدم کتاب کې په استاد حبیب الله رفیع باندې شوی کار بې ساری وګاڼه. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
که څه هم د دې نه وړاندې د استاد د فن او فکر په اړه ځینې کارونه شوي دي خو هغه کارونه د استاد ژوند او فن هغه سه نه احاطه کوي څنګه چې د استاد حق دی. د دې کتاب لوړ اهمیت دا دی چې ګران تدبیر هغه ټولو منابعو ته ځان رسولې دي کوم چې په څه ناڅه حواله د موضوع سره متعلق و. بل اهمه خبره چې په دې اړه زکول غواړم هغه دا ده چې د دې کتاب لیکته تدبیر یو داسې اسلوب او ځانګړی انداز ورکړی دی چې دغه اسلوب او انداز دغه زخیم کتاب چې په قاری باندې ځان پخپله لولي.
استاد حبیب الله رفیع مشال راډیو سره په خبرو کې خوښي څرګنده کړه چې د هغه د ادبی کارونو ارزونه د ده پر ژوند په یو زهیم کتاب کې شوې ده. نوموړی وایي
دروند کار دی، ډېر اوږد کار یې پرې کړی، زما د توقع خلاف کار دی، ډېر ځان ستړی کړی، ډېر وخت یې پرې تېر کړی. داسې مې سړي ځل لوستي وي چې ډېر کلاونه یې هم ګاللي، څو څو ځل مې ورک شوی و. کوشش یې کړی ډېر زیات، هر اړخیز کار یې کړی، هره موضوع یې ورسره څېړلې ده. په دې اساس زما له نظره دا یو ډېر دروند کار دی، زه مننه ځنې کوم.
دا کتاب ولس سفر کې لري چې په څوارلس هغو کې د استاد حبیب الله رفیع 219 آثار څېړل شوي چې 130 یې چاپ او 2 یې ناچاپ دي. یو سفر کې د استاد حبیب الله رفیع پیژندنه ده چې نبی تدبیر په داستاني او هنري ژبه لیکلې ده. بل سفر کې یې قدرونې دي چې د مډالونو او ستاین لیکونو البم دی، او بل هغه یې د تصویرونو البم دی چې د استاد رفیع له ماشومتوبه واخله تر زړښته د بیلابیلو وختونو سیمینارونو او یو شمېر وتلو ادبي او فرهنګي شخصیتونو سره ګډ تصویرونه پکې خپاره شوي دي.
د مشال ریډیو خپرونه وروي. زه اشتیاق مسید یم، توسه د ډیر اسماعیل خان لکی مروت ټانک او سویلی وزیرستان له تازه حالاتو خبروم. مشال ریډیو وروي.